ورق نصاب کړی دی سپینې هغو کې د قلم او د کتابچو دغو شیانو د ارزښت په اړه غواړم چې دغو ماشومانو ته ورور رسوم پیغام اخترۍ کې.
دغه سپینې پاڼې چې تاسو اخیستې دي په دې کې په څه ډول پیغام رسوئ؟
په دې کې امتداد داسې لیکلي مثلا کتاب او قلم د افکارو ترجمان ده. کتاب دغه سالم زمونږ ملي شعار ده.
په دې پاڼو کې مو دغه شعارونه لیکلي دي؟
و دا شعارونه هم لیکلي تقریبا اته جملې مې لیکلي دي په خپل فکر نه.
دا جملې دي په یو قلم لیکلي دي کنه په مختلفو رنگونو دي لیکلي؟
په یو قلم مې لیکلي دي کنه یا په تاسو درولم په فارسي کې هم لیکلي او په پښتو کې هم.
په پښتو کې دي څه لیکلي دي په فارسي کې دي څه لیکلي؟
هغه جملې مې کتاب چې په پښتو کې لیکلي وي په تمه ده دری تشباړې دي.
تاسو سره دا پانه شته چې تاسو یې راتولولې؟
پانه دا ده اول مثلا چې په پښتو کې لیکلي راځي چې تعلیم خپل ملي شعار وګرځو.
بله او په دری کې مو څه لیکلي دي؟
او دری کې مې لیکلي بیاید چې تعلیم را شعار ملي قرار دهم.
عبدالرحمن دا قلمونه چې تاسو اخیستې دي عادي قلمونه دي او کنه کوم ځانګړي قلمونه دي؟
عادي قلمونه دي، دا بیگ قلم چې ورته وایي.
او کله چې تاسو دا کار کاوه فرزند جامو په ځای مو قلمونه اخیستل ل خپل پلارمور مو مشوره اخیستنه؟
بالکل مشوره مې واخیستله چې اول فکر راته پیدا شو، ځکه نو وروسته مې دې سره مشوره شریکه کړله. ما سره یو منلو نه وروسته بیا همدغه قلمونه فوراً پلار صاحب راته راغلل چې الله دې ډېر عمر ورکړي.
پلار دی یا مور دی چې کله تاسو دا پیشنهاد ورته وکړو په نظر یې دا خبره ومنله او کنه وی ویل چې سمه ده؟
اول خو ابتدا خندل چې وایي دا کار ته داسې اختر کې داسې څوک نه کوي چې دا مطابق هغه ده چې تاسو کیسې کې لیکلي یې هم ول مثلا زنګ یو وخت وهر نه وروسته چې بچه کاري او بوسونه درته بوسونه په خپله واخلې او خالي سره موږ درته ګنډو. ما ورته وویل چې نه دلته دا د اختر کې ما ته روپۍ په کار دي او غواړم چې په اختر کې ته دا په ماشومان باندې قلمونه وویشتم چې همدا مې د زړه ارمان ده چې هر ماشوم وګړي ته دغه پرې قلم ور ورسېږي او دا د سوادي کچه ختمه شي.
افغان محصل عابد ارمان بریالی دی چې زوی اختر کې ځان ته هیڅ نه دی اغستی بلکې په مغو پیسو یې د ماشومان لپاره یو قلم او یو کتابچه اغستی ترسو علمی انقلاب رامنځته کړي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
سلامونه. په افغانستان کې د رادار سیستم نه موجودیت هغه سمزه ده چې د پوزي چارو کارپوهانی د ملي اردو لپاره لوی ننګونه غني. د دې ترڅنګ د هوایي ځواک کمزورتیا او د ملي اردو په لیکو کې د یو شمیر نور سمزو پاړه د حقیقت اسد د دیونی په خبرونه کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیری سره غږیږي. زه اکرام الله اکرام او هله ده چې د خبرونه را سره تر پایه واوري. ډیر زه تمنا وزیر صاحب کو فایل د هوایي ځواک نکو تقریبا په دې برخه کې ډیر زیات لوی سمزه موجوده ده، خصوصا درادار په برخه کې ډیر خلک په دې برخه کې انتقاد لري چې د افغانستان ملي وسلوال پاوس چې د هوایي ځواک په برخه کې سونځل لري او د دې ترڅنګ درادار په برخه کې ځکه پوروسي کې د بیلابیلو هیوادونو هلیکاپټرو د افغانستان په جغرافیا کې د دوی په وینا باندې چې ولیدل شوی په دې برخه کې تاسو سمره ډاډ ورکوي چې په سمره وخت کې به موږ د یو هوایي ځواک او د یو خرادار سختن انشو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ګورئ چې د 2014 کال تر پای پورې په واقعیت منی یا په ویا مچ په بده مرغه په زمو په هوایي پوز منی څنګه ضرور عمر کارونه شو، ځکه نړیوال ځواکونه په افغانستان کې و ټول هوایي ډګرونه د هوایي په لاس کې و، نو هغه څومره چې ضرور و وړین و هوایي پوز ته توجه و نشو. مګر زه تاسو ویلای شم په 2015 2014 2019 کال کې په هوایي پوز منی ډیر زیات کار شوی دی، ډیری برخې پیاوړي شوي دي او موږ ډیر زیات د هوایي پوز نو اوس کار اخیستلی شو. خدا بسنه نه کوي لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه هغه سینفونه چې هغه ډیر اړین دي تر اوسه پورې جوړ شوی نه دي. یو د هغو نه د رادارو صنف دی، د رادارو صنف موږ نشو کولای چې تر اوسه پورې خپل هوایي فضا یا خپل حریم کنټرول کو، او د دې تر څنګ چې کنټرولولی نشو موږ توپچی دافع وا راکټ دافع وا یا هغه الوتکې چې هغه مدافع وي پرې مربوطې دي لکه ښکاري بمبارد هغه هم نه لرو چې موږ وکولای شو په آن واحد کې که دوخمن الوتکه افغانستان ته راځي یاغه مقابله وکول منځي وسو مخه ونیسو. نو په دې باندې کار روان دي. ایالات متحده امریکا زموږ سره ژمنه کړې ده چې تر 2000 کال پورې مطابق د تقسیم اوقات هغه تقسیم اوقات چې موږ په څلور کلن پلان کې جوړ کړی دی، زموږ هوایي پوځ هغه برخې چې نوې دي جوړ شوي یا نه دي تشکیل شوي هغه به تشکیل شي، جوړې به شي او منظم کار به ورته وشي. مګر یو شی زه په ډاډ باندې درته وایم چې اوس زموږ هوایي پوځ په دې دوه کالو کې دومره کار ورته شوی دی چې د تصور نه پورته دی.
د رادار نه موجودیت تاسو یادونه وکړه، څومره ستونزه پیدا کړې ده او د نظامي چارو د ځینې کارپوهانو هغه خبره چې د رادار نه موجودیت باعث شوی دی چې د بیلابیلو ګاونډیو هیوادونو هلیکاپټرې د افغانستان په جغرافیه کې ولیدل شي.
رادار د وسلوال پوز لپاره لکه یو انسان چې سترګې لري او سترګې پټي وي یا ړوند وي، معنا داسې ده که رادار نه لري نو سترګې نه لري. نو رادار دي چې خپل هوایي فضا ساتي او کنټرولوي. کله چې کنټرول کې کچېرې یو هلیکوپټر یا الوتکه د بل کوم هیواد افغانستان ته داخلیږي، موږ کولی شو چې په آن واحد باندې د هغې نه خبر شو او هغې مقابله وکړو، یا له منځه ویسو یا د هغې په مقابل کې اجرات وکړو. نو زه درته وایم چې ډیر اړین صنف دی د افغانستان د هوایي فضا د کنټرول لپاره، ډیر اړین صنف دی. په هر شکل چې کیږي باید رادار په افغانستان کې جوړ شي. موږ کله چې ستانکزی صاحب دلته په دفاع وزارت کې وزیر وو، هغه ورته ډیر زیات کار وکړي، هغه امریکایان په دې باندې معتقد کړل چې باید رادار سرم جوړ کی او تشکیل شي. نو هماغه سلسله بیا وروسته جنرال صاحب عبدالله خان اوس د نوي وزیر صاحب دوی تعقیب کړی ده. امریکا متحده ایالاتو زموږ سره ژمنه کړې ده چې د رادار سن به فعالیږي، د دې لپاره اوس په تشکیل کار روان دی، په دې باندې کار روان دی چې په څه ترتیب باندې فعال شي، کوم وسایل ورته راشي، کوم وسایط ورته راشي. نو د امریکا متحده ایالاتو ژمنه کړې ده چې انشاءالله د رادار سن زه وایم چې ډیر اړین دی او انشاءالله ډیر ژر به جوړ شي.
تاسو خپل هم د مهم والی یادونه کوي چې ډیر زیات مهم دی. ولی په تیرو 15 کلونو کې موږ ونه شو کړلای چې دی
ما مخکې دې ته اشاره وکړه، ځکه چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونه و، هغه زموږ هوایي پوسټ او زموږ مدافعي هوایي پوسټ دومره توجه نه وکړي. د 2014 کال تر پای پورې هوایي پوسټ قطن توجه نه ده شوی. زه تاسو ته ویل شم چې 15% لاس سلنه ورته توجه نه ده شوی، تنها موږ تشکیل درلود او نور کوم کار ورته نه و شوی. علت هم دا و چې دلته یو لږ ډیر زره نړیوال ځواکونه چې د افغانستان نه وته، هغوی هم دلته و او ځمکه و آسمان بالونونو نیولې و، الوتکو نیولې و، زموږ ټول هوایي ډګرونه د بهرنیانو په لاس کې و. نو هغوی دا احساس نه کوي چې دلته هوایي ځواک لپاره کار وکړي یا هوایي ځواک جوړ کړي. مګر په دا 2.5 کالو کې ډیر زیات کار ورته شوی دی. موږ اوس پیلوټان په چک کې، په د عربو په اماراتو کې او یا په مثلا ایالات متحده امریکا، ایټالیا، په ډیرو هیوادونو کې، هندوستان کې موږ پیلوټان اوس لرو چې هلته روزل کیږي، او په شینډن کې موږ د دې لپاره اوس کافي پرسونل روزو چې موږ هوایي پوځ ته راشي. او موږ اوس ډیر بخشونه د هوایي پوځ په حال کړي دي، خصوصا د هلیکوپټرو برخ زموږ اوس فعال دی، د ترانسپورتي الوتکو بخش فعال دی، د کشف الوتکو بخش زموږ فعال دی، د بی پیلوټ الوتکو کشفي الوتکې دي بش پال دی. نو موږ اوس په هوایي پوځ کې کار ډیر تر یو حده پورې ډیر زیات پر مخ لاړ دی. مثلا موږ د شپې عملیات اوس په خپله کولی شو، موږ د هوایي پوځ په مټ باندې موږ کشپی الوتکې لرو، موږ په خپله باندې کولی شو چې کشپی الوتکو په مټ باندې د شپې عملیات وکړو. یا مثلا په ټول افغانستان کې زموږ په ساحوي قول اردوګانو کې زموږ خپل هوایي پوځ دی، مګر موږ اوس هجومي الوتکې ای نه ویشته هم لرو، مګر دا بسنه نه کوي.
د افغان ځواکونه چې د شپې اوس په خپل مټ باندې عملیات کوي، څومره ګټور واقع شوی دی او څومره ښه؟
تاسو په دې زمونږ افغانانو کې یو متل دی چې د وطن مرغۍ د وطن ښکاریان خولي. نو زمونږ سرتیری زمونږ په راضي باندې زمونږ په غرونو رغونو کې ښه بلد دي. دوی کولی شي د افغانانو په خصوصیات، په کراکتر او د جګړې په شکل ښه بلد دي. زمونږ قوتونه ښه کولی شي چې دلته ښه جګړه وکړي. دا نه مسله په دې کې ده چې وسایلو ته ضرورت دی، وسایطو ته ضرورت دی، ابزارو ته ضرورت دی. تاسو ویلی شم چې مثلا د انجینری په برخه کې 45 وسایل دي مختلف چې باید دا ټول موجود وي. مثلا موږ تر اوسه ټول نه لرو. مثال دا باید که موږ ټول ولرو، موږ قطعاً ضرورت نه لرو دې ته چې مثلا په دې برخه کې موږ سره څوک مرسته وکړي. یا مثلا په نورو برخو کې که موږ ټول وسایل ولرو، نو بیا نو ضرورت نشته افغان سرتیری د هر چا نه په جګړه ښه پوهیږي او خپل راضي سره ښه بلد دی. او بیا د دوه کالو کې خو ښودله چې موږ مستقلانه دفاع وکړه، موږ ډېره ښه دفاع یو لکه ډیر زره بهرانيان په افغانستان کې و جګړه روانه و، مګر او چې و ته موږ په دوه کالو کې دا نګدې دوه نیمو کالو کې موږ افغانستان ساتلې دي. افغانستان کې تورستي مرکز نه دی ایجاد شوی، د شو کوټي شورا، د میرانشاه شورا، د پیښور شورا چې غوښته افغانستان تراشي هغه رغلی نه دي. یا مثلا دوی غوښته چې اته نه ولایتونه شپتاوی ولسوالۍ ونیسي او شهراوي بندې کې، یو کار ته یو هدف تم دوی ونه رسیده. دا علت دا دی چې موږ سرتیری
خو یو شمیر ولایتونه او حتی یو شمیر ولسوالۍ سقوط وکړه.
نه، دا خو جګړه ده. تاسو په جګړه کې ولیدل چې جګړه ډیره شدیده ده او دلته د شلو نه زیات روسي ګروپونه دي، او دا که کورنۍ جګړه وي موږ وخت ختم کړی وي. دا نړۍ به موږ تپل شوې جګړه ده، د تروریزم سره جګړه ده. بنا موږ د دې نه سترګې نه پټو چې دلته شدیده جګړه ده. یو ولایت به یو ورځ یا دوه ورځې هغه هم یوازې د قندوز ولایت سقوط کړی دی، یوه ورځ یا دوه ورځې یا کومې ولسوالۍ سقوط کړی دی، هغه موږ بیرته دوه ورځې وروسته نیولې ده. چریکي جګړه ده، په دې کې یو ځای کې برید شوی دی، هلته د وسلوال پوځ نه و، هلته محلي پولیس و، توان یې نه دی راوړی د مقابلې. تاسو پوهیږئ چې زموږ محلي پولیسو سره کومه وسله ده؟ هغه کلیشونکوپ ورسره دي، زاړه کلیشونکوپ چې هغه د روسیې نه راوړي دي او مرمۍ نه لري یا ډز هم نه کوي، دا د محلي پولیسو سره دي. که تاسو زموږ نظم عامه پولیسو ته، زموږ سرحدي پولیسو ته، زموږ نظم عامه پولیسو ته هغه وسلې ورکوي چې هغه د امریکایي عسکرو سره دي، زه تاسو ته ویلی شم چې قطن زموږ 15 نفره چې په یو پوسته کې وي 100 نفره د دې جرات نه لري چې په هغوی باندې راشي. ځکه افغان دی، افغان خپله پوسته نه خوشي کوي، افغان چاته نه تسلیمیږي، افغان د خپل هیواد نه دفاع کوي. دا مسله د وسایلو ده، د وسایطو ده. زموږ د مخالفینو سره هم ډېر عصري وسایل دي، ډېر وسایط دي. دا یو ماین چې دی تاسو وګورئ چې په مختلفو قسمونو نه د ماینونو دي چې په افغانستان کې هغوی ته نه ګټه پورته کوي او ټول د بهر نه راوړي. یا راکټ انداز لري، توپ لري، ماشینداری لري، ثقیل ماشینداری لري، هغه وسایل چې هغه ډېر عصري دي هغوی سره شته دي. نو معنا ده که زموږ د محلي پولیسو سره هغه وسایل وي، زموږ د محلي پولیسو سره هم یوه ولسوالۍ سقوط.
بالکل، تاسو وزیر صاحب یادونه وکړه چې لا هم زشته په پاوس کې د وسایلو نشتون لوی ستونزه پیدا کړې ده. د دومره مرستو سره سره له هم زمونږ د ملي پاوس تقریبا لومړنۍ اړتیا وي چې هغه انجینري وسایل دي یا مثلا ځینې نور شیان دي، هغه نه دي پوره شوي. څه فکر کوئ دلته اداري فساد موجود و یا لا هم شته، که نه ځینې نور لاملونه دي چې د دومره مرستو سره سره؟
نه، اصلا داسې نه ده. زه تاسو ته وایم چې کومې اردوګانې چې په نړۍ کې جوړې شوې دي هغه ګونو کلونه ور باندې تیر شوی دي. زمونږ وسروال پوسټ تاسو فکر وکړئ 2002 کال نه موږ پایل ور باندې وکړ، او بیا د بن په کانفرنس کې کشتبا ورته وی خیانت ورته وی الته وشو، او بیا زره د یو ټوپک سره اردوی موږ ته منظور کړه. موږ 2009 کال نه د اردو په جوړولو باندې اساسي پیل کړی دی. 2009 کال نه 2006 کال کې موږ سره نړیوالې ټولنې ومنله چې دا صنفونه چې په اردو کې نشته دا باید جوړ شي. 2009 کال باندې موږ پیل ور باندې وکړ. انجینري قوتونه زموږ په وسلوال پوز کې، زموږ په دفاع وزارت کې په تشکیل کې قطعا نه و، هیڅ وجود یې نه درلودو. مګر په 2006 کال کې موږ په نړیوالې ټولنې قبول کړه چې انجینري قوتونه دي جوړ شي. په 2009 کال کې موږ پیل په وکړ. نو اوس موږ وګورو چې یو ریاست انجینري لرو، یو لیوا انجینري لرو، په ټولو قلی اردوګانو کې موږ کنډک انجینري لرو، په ټولو لیواګانو کې ټولیان د انجینري لرو، ټولیان د کشف او د انفجار د ماین لرو، 2 څلوېښت ټیمونه د انجینري لرو. وسایل د انجینري چې ما مخکې تاسو ته وویل، زموږ دا وسایل اوس تقریبا تر 450 پورې رسیدلي دي. ټول 45-50 وسایل دي چې باید ټول تکمیل شي. یعنی په دومره کالونو کې دا کار د انجینري قوت لپاره، زموږ د وسلوال پوز لپاره دا نړۍ ورته حیرانه ده چې موږ د یو خوانه خوونه روزنه کوو، د بل خوانه جلب و جذب کوو، د بل خوانه وسلوال پوز تسلیح کوو، تجهیز کوو، د بل خوانه موږ ورته بیزونه جوړو، تایسات ورته جوړو، او د بل خوانه جګړه وګوره چې څنګه منحوسه بده جګړه ده په افغانستان کې. دا ټول موږ یو ځای کوو، داسې اردو لپاره، داسې وسلوال پوز لپاره ټوله نړۍ ګوته په غاخ ده چې دا څنګه اردو ده دومره تلفات ورکوي، دومره قرباني ورکوي، او دا ټول کارونه په خپله باندې په یو وخت کې کوي. موږ هم انجینر قوت جوړو او هم هلته ماین کشپو، ماین خونځا کوو. نو زه تاسو ته ویلی شم چې کار زخته ډیر شوی دی، خو دا کافي نه دی. کافي نه دی، باید نور کار وشي. د دې لپاره وخت پکار دی، د دې لپاره زمان پکار دی، د دې لپاره ډیره سرمایه پکار ده. او نړیواله ټولنه، زه تاسو ته ویلی شم چې 2015 کال پورې دلته نړیوال ځواکونه وو، جګړه نړیوالو ځواکونه کوله موږ مرسته ورسره کوله.
ورستۍ پښتنې په توګه ډیره وخت رئیس په ورستۍ کې مولیدل شول چې د ملي اردو په ځینو جزو تامونو کې او د ملي اردو په ځینو قشلو کې د ملي اردو یو عسكر را پاسې د نور عسكرې وی وجل یا مثلا په بهرنیو عسکرو ډزې وکړي. تاسو فکر کوئ دا د مخالفینو حضور د اردو په لیکو کې ثابتای کنه دا عسكر خرسيږي یا کوم ډول کې صد دلته چې
دا ټول ناخوالې چې په افغانستان کې دي دا د جګړې نتایج دي. جګړه ډیره منحوسه جګړه ده، څلوېښت کاله کېږي د زموږ په افغانستان کې جګړه روانه ده. دا په روحیاتو هم تاثیر کوي، دا په ژوند هم تاثیر کوي، دا د انسانانو په ټولو حواسو باندې تاثیر کوي. نو زه تاسو ته ویلی شم چې خصوصا په دې اخرو درې څلورو کالو کې ډیر کم لیدل شوي دي چې دښمن په زموږ په قطعاتو کې نفوذ کړی وي. یو د طالبانو خبره ده یا د دوی خبره ده چې هلته ټیرم وچوي، هغوی اعلان کوي چې موږ انفجار ورکړی، دا جدا خبره ده. مګر زه تاسو ته ویلی شم چې د دښمن نفوذ په قطعاتو کې دا تقریبا صفر ته تقرب کړی دی. خو موږ د دې نه سترګې نه پټو چې یو سرتیری ممکن خرچ شي، خو زه په دې عقیده نه لرم چې افغان سرتیری دی خرچ شي. زه په دې عقیده نه لرم چې افغان سرتیری دی دښمن ته کار وکړي. زه په دې عقیده نه لرم چې دا افغان سرتیری دی پاکستان استخبارات ته کار وکړي. مګر داسې حالات راغلي دي، د جګړې داسې حالات دي چې ځینې وخت کې په ټولو حواسو باندې روحیاتو باندې بد تاثیر کوي. ځینې وخت کې داسې یو سرتیری مجبوري یا کورنۍ تکلیف لري یا مشکلات لري یا مریض دی یا د توان د جنگ نه لري یا یو بل فشار ور باندې راځي یا داسې یو عمل اجرا کیږي چې دا تحریکی یو عمل ته لاس اچي. نو زه داسې دې په حق باندې اوس په دفاع په وزارت کې مشخص پلانونه طرح شوي دي چې هغه کاش په استخباراتو تفتیش او حقوق او څارندوالي امور عامه آی او عملیات معلوماتي او د دې ترڅنګ ټول ارګانونه چې دي په دې کې کار کوي ترڅو داسې ونشي چې خدای نه خواسته کوم سرتیری زمو خرچ یا دشمن ته کار وکي او یا مثلا
ډیره زیاته من وزیر صاحب کور ودان ته خوشاله.
تاندې څنګه پروګرام د شنبو د ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.